مشال رادیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهي ورځ او د 2012 کال د دسمبر 15مه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کوزل بیا هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام په خپله غونډه کې د دغه صوبې د مشر وزیر بشیر احمد بلور وجنه په سخت ټکو غندلې. عوامي نیشنل ګوند نن په وروستي حالاتو خبرې کوي او نن په لومړي ځل د کوټې نه د پی آی اے په لومړي پرواز کې مسافر کندهار ته روان شوي دي. نو رپورټونه هم لرو. خاول زموږ د همکارې انیس حاجمن لا تازه خبر نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې عوامي نیشنل ګوند باندې بشیر احمد بلور د بجنې پرستی حالاتو غونډه کوي. د کوټې او کندهار ترمنځ د پاکستان د هوایی کمپنۍ لومړی پرواز له کوټې نه کندهار ته نن سهار روان شوی او د عیسایانو د مذهبي جشن کریسمس مراسم نن په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي د خپل مرکزي مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې غونډه کوي چې پکې به د صوبې د مشر وزیر بشیر احمد بلور د بجلې رستو د حالاتو چاچ اغستل کیږي. تیر ماښام هم د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوې غونډې پر مهال د بشیر احمد بلور د بجنې غندنه کړې او په امنیتي ادارو سیاسي او مذهبي مشرانو یې غږ کړي چې د ترهګرۍ پر ضد دې یو شي. د ګل پرواز د صوبایي اسمبلی په دغه غونډه کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل ترهګر دې دا فکر نه لري چې د بشیر احمد بلور د بجنې وروسته به دوی د ترهګرۍ ضد خپلې هڅې پرېږدي. تیر ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو تنظیمونو مشران، طالب علمانو او خبریالانو په بشیر احمد بلور د شوي برید غندنه کړې او د نوموړي کورنۍ سره یې پر دې غم کې د یووالي په غرض چمې بلې کړې وي. د کوټې او کندهار ترمنځ د پاکستان د هوایی کمپنۍ پی آی اے لومړی پرواز له کوټې نه کندهار ته نن سهار روان شوی او له هغه ځای به بیرته نور مسافر کوټې ته راوړي. دا په لومړي وار د دغه دواړو ښارونو ترمنځ د مسافرو هوایی سفر دی چې د سیمې خلکو دا د دوی لپاره یو ګټور ګام بللی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دوشنبه پر ورځ د ننګرهار د خوګیان ولسوالۍ د وزیرو په سیمه کې وسلوالو طالبانو په افغان او ائتلافي ګډو ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال وجل شوي او 15 نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې وسلوالو طالبانو 2 تنه ملکي وګړي هم ټپي کړي او افغان او ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته سندي ویلي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی د یونان په اوبو کې د اغه کشتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې 38 افغان پکې مړ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې 38 افغانان چې غوښتل یې له ترکی څخه یونان ته ورسیږي مړ شوي دي. دغه په وینا له دې پیښې څخه یوازې یو افغان ژوندی راوتی دی. رپورټونه وایي دغه وړه کشتۍ چې نږدې 13 افغان پناه غوښتونکي پکې سپارو لس ورځې وړاندې له ترکیې اړخته روانه شوې وه چې د یونان په اوبو کې ډوبه شوه. د شام لپاره د نړیوالې ټولنې استازي په دمشک کې ولس مشر بشار الاسد سره له کتنې وروسته ویلي دي د دې هیواد وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی. د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي لخدر براهمي د ګل پرواز له ولس مشر بشار الاسد سره وکتل خو د خپلو خبرو تر پړې جزئیات نه دي ورکړي. لخدر براهمي ویل
په شام کې وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې به د هغه حل لپاره کار وکړي چې د شام خلک یې غواړي.
نوموړي زیاته کړه له ولسمشر بشار الاسد سره د هغو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د شام د شخړې د هوارې لپاره په راتلونکي کې باید واغستل شي. د شام د بشري حقونو ډلو ویلي د تیر کال د مارچ میاشت راهیسې د دې هیواد په روانه شخړه کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره د مصر لخوا راغلي ریپورتونه وایي تمه ده چې د انتخاباتو چارواکي بنن د هوا د نوي آئین د مسودې په اړه د بوټونو نتیجه اعلان کړي. د اخوان المسلمین لخوا غیر سرکاري نتیجې خپرې شوې او ځینې سرچینې وایي چې 40% خلکو د آئین د مسودې په حق کې خپلې رایې ورکړې دي. په مصر کې د اصلاحاتو پلویان له هم د نوي آئین مسوده ردوي او وایي چې د آئینی مسوده زیاتره د ولسمشر محمد مرسي اسلامي اتحادیانو جوړه کړې چې د جمهوریت د ازادۍ او د ښځو او اقلیتونو د حقونو ورکولو ضمانت کمیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سملې پرون د اغه کانفرنس د جوړېدو لپاره رای ورکړه چې هدف یې په نړۍ کې د میلیونو ډالرو پر ارزښت د وسلو د سوداګرۍ د تنظیم لپاره په یو تړون کار کول دي. په پام کې ده دا کانفرنس د روان کال د مارچ د 13 نه تر 20 نیټې پورې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې جوړ شي. په سعودي عرب کې یو آزاد خیاله لیکوال اسلام ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی. دغه تن چې ترکی الحمد نومیږي د کورنۍ غړو یې ویلي هغه د ګل پروس د کورنو چارو د وزیر محمد بن نایف په حکم نیول شوی دی. الحمد په دې وروستیو کې په ټویټر کې پر سخت دریځ اسلام پالو انتقادونه کړي دي. عیسایان د مذهبي جشن کرسمس مراسم نن په ټوله نړۍ کې لمانځلي. په دې ورځ د عیسایي مذهب پیرویان یو بل ته تحفې ورکوي او د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو په مناسبت یو بل ته مبارکي وایي. زرګونه عیسایان د فلسطین د لویدیز غاړې په بیت الحم ښارګوټي کې په منګر چوک کې راټول شوي وو. بیت الحم هغه ښار دی چې ویل کېږي حضرت عیسی علیه السلام پکې زیږیدلی وو. اوروسته خبر ده چې نن ماخام به د پاکستان او هند ترمنځ د شل اوورونو کرکټ لوبه کیږي. دا میچ به د هند په بنګلور ښار کې وي چې د ریپورټونو تر مخه د امنیت خاص ګامونه پورته کړی شوی دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به په 20 دسمبر کیږي. په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ دواړه خیزه مقابلې نه وې شوې، خو د کرکټ په نړیوال کپ کې دا دواړه لوبډلې مخامخ شوې وي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی تیر ماخام په خپل غونډه کې دغه صوبې د مشر وزیر بشیر احمد بلور وجنا په سخت ټکو غندلې. نن عوامي نېشنل ګوند په ورستي حالاتو غونډه کوي. نن سهار په لومړي ځل د پاکستان هوایی کمپنۍ پی آی ای د کوټ نه کندهار ته لومړی پرواز کړي.
په دې کې د جنکو دغه وسکول او ټول دنیا د پټ
زموږ خاص د کوټ او زموږ منیجمنت د پی آی ای یو خوب چې موږ د هوایی د لارې چې د بلوچستان د پاکستان څخه کندهار ته ورسو.
او د شبقدر اوسیدونکو وای په سیمه کې وو د هلکانو او جنکو سکولونه د تیر اوږدې مودې راهیسې بند پراته دي.
او په دې کې جنکو دغه یو سکول او ټول دنیا د پدې چې ډیر وخت نه بند نه خو هیڅ سو پروګرام نشته دي. زموږ شومان تعلیم نشته دي، جاهلیت دی بس. په دې باندې ارسړې بوي او نو سبا کوم سدي د نن سبا د جنکو د پر لازم دی تعلیم.
د مشال سره واوري څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، تیر ماخام د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په خپل یو غونډه کې په کلکه د بشیر احمد بلور د وژنې غندنه کړې ده. په امنیتي ادارو، پوځي مشرانو، په سیاسي او مذهبي ګوندونو یې غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد باید یو موټی شي. د صوبای اسمبلی په امریکا او افغانستان هم غږ وکړ چې باید د روانو مسلو حل راوباسي. د پختونخوا صوبای وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خپلو خبرو کې وویل که څه هم اوس د دوی سره د مشر وزیر چوکۍ خالی ده، خو دوی به خپل د امن پیغام نه پرېږدي. د اسمبلی حال د پیښور نه د مشال خبریال غلام غوث را کوي.
د خدای بخلی بشیر احمد بلور د وژنې وروستو هغه ته د عقیدت د پیرزوونو وړاندې کولو او د هغه د مړانې د ستاینې په اخله د صوبایي اسمبلی غونډه تیر ماښام ترسره شوه چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم ګډون وکړو. په دې مهال د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې نن که په اسمبلی کې د بشیر بلور کرسۍ خالی ده، نو د دې دا مطلب نه دی چې دوی به میدان پرېږدي.
چې دا خیال دی چې که نن دا کرسۍ خالی شوه نمنګ به همت وي اغي د پاره الله زمو یو پیغام سپیکر سره چې دا خو یې یو کور سره دا خدای مکه دا ټول کور سره خالي شي او پختون قام چې کوم دی اغا په لاس مني پختون قام دښت نه مني پختون قام په میدان ولاړ
او د ترګرۍ په لړ کې د اسمبلی غړو په هغه سیاسي او مذهبي ګوندونو نیوکې وکړې چې د ترګرۍ غندنه نه کوي او د ترګرۍ په لړ کې واضحه تګلاره نه لري او د پاکستان عسکري او خارجي تګلارې هم تر نیوکو لاندې راغلي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي ثاقب الله خان چمکني د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې امنیتي ادارې دې دوی ته د ترګرۍ په لړ کې خپله صحیح تګلاره په ډاګه کړي. او د صوبه د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پاکستان، امریکا او افغانستان پر یو بل شکونه کوي او په کار ده د ترګرۍ په اور کې د پاکستان او افغانستان دولس د سوځیدونه د بشکولو لپاره د پاکستان، امریکا او افغانستان چارواکي پر یو بل اعتماد بحال کړي او د وسلوالو ډلو سره یا مذاکرات وکړي یا د هغې په ضد په پاکستان او افغانستان کې کوټلي عملیات وکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د ترګرۍ په لړ کې په قامی یووالي ټینګار وکړو. په دې لړ کې د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل د دې هیواد د ټولو ادارو د سیاسي مشرانو او د پاکستان د پوځي مشروالۍ نه نن زما دا پوښتنه ده چې مالا ټوپک پورته کول دي یا مذاکرات کول دي. دا خو وروستنۍ خبرې دي. اول خو پکار ده چې د پاکستان په سطح مالا دا فیصله پکار ده چې زه دا ومنم چې دا زما ستونزه ده او مالا د دې حالاتو مقابله کول دي. نن د پاکستان او د پاکستان د قام نه دا اسمبلی پوښتنه کوي چې کچری د پاکستان اسلام او د انسانیت خلاف په مقصد کې ترګر یو کېدی شي نو موږ ټول د اسلام، امن، جمهوریت او پاکستان لپاره د خیبر نه تر کراچۍ پورې ولی نشو یو کېدی. د پښتونخوا د اسمبلی په دې غونډه کې وجل شوی بشیر احمد بلور ته د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړې شوې او د بشیر احمد بلور د مړانی او تورزنۍ د ذکر پر مهال د اسمبلی د غړو سترګې د اوښکونه ډکې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه راځو. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه چې تیر ماښام د دغه صوبې د مشر وزیر بشیر احمد بلور په یاد کرابل شوې وه، د عوامي نېشنل ګوند غړو د خپل ملګري وژنه په سخت ټکو وغندله. غونډې ته د وینا په وخت اسمبلی غړو وویل وسلوال دوی د خپل مشن نه نشي منې کولې. د دغه صوبې مشر وزیر بشیر احمد بلور د تیر خالی پورس په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې سره د اتو نورو کسانو شو. د هغه په اړه د اسمبلی د غړو خبري اورو چې غلام غوث را لګلی او په سر کې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وایي
چې دا افراد مرته سوچ نشي وجل، سوچ موجود ده، سوچ متحرک ده، سوچ قوي ده، سوچ خور ده، سوچ خور ده، او ان شاء الله دا زمو وطن ده، دا خاور زمو مور ده، دې ولر د بارا دې وطن د بارا دې خپل خاور د بارا دې خپل مور جواب دوری کم خلق چی دیر دیشنال دا مدر اغیر پا را دوری اغیر دیل دلیل دیل زیب دیل
او ندی وطن او دی خو جنگ کیږي دې دې مخامخ کیږي دې جنگ کې دې انتي په شاو باندې د خپل قوم د ولس په شاو باندې ولدي خیر دې مړي به موږ ته او کما سره چې په خپل باندې خدام وي چې دا جنگ چې دا دې خو جنگ دې
سکندر خان شه پوهه
تمن دا اور د تک لګیدلې دي او دې تکي زمونږ د خلک قربانې ورکې لګیا دي نو دا دې ملک لپاره ورکې لګیا دي دې ملک ته مکان لپاره قربانې ورکې لګیا دي او که چا دا خیال وي شي دا اور په دغه ځای کې لګیدلې او دا به نور ژوندو کې هم شانتي نه راوي کیږي نو دا د هغوی بله فهمي ده کوم داسې دا دا داسې سره روانې نو د هغې نتایج به را ټول ملک لپاره خوندې روځي دا جنگ چې کوم روان دی چې کوم خلک د دې مزمت نشي کولی نو نن هغه وخت راغی زه وایم چې دومره د پښتونخوا خلک زموږ د امپیرونه زموږ د پیپلس پارټیونه زموږ د نورو پارټو ملګري دلته موږ به صرف دغه یو مشن دی چې موږ به په دې جدوجهد کې به قربانیانې ورکو موږ به په دغه باندې فخر کوو چې راشد حسین شهید شو موږ به په دغه باندې فخر کوو چې علمدیب شهید شو موږ به په دغه
دا مشال ریڈیو دا
په اسلام آباد کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر بشیر احمد بلور د وژنې پر ضد یوه مظاهره وکړه او د هغه په یاد کې شمې بلې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار سراج زهیر راکوي.
دا وازونه د هغه ولسی تنظیمونو صحافیانو سیاستوالو او طالب علمانو دي چا چې د تیر ګل په ماخام اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د وژنې پر ضد مظاهره وکړه او د هغه په یاد کې شمې بلې کړې وې. په دې موقع د دوی وینا وه چې د بشیر بلور مرګ دوی ته د نورې حوصلې لارې پرانیستې او دوی به د امن راوستو لپاره د بشیر بلور په قدم قدم ږدي. مظاهره کې ګډون کوونکي د عوامي نیشنل ګوند قومی اسمبلی غړي بشرا گوهر مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
ولکم د بشیر بلور دا شهادت چې کوم دین آیته سلام پېښ کول په هغه شهادت چې کوم ورکړې ده امن د پاره ورکړې ده دا هغه چې کوم وینا ده نو به رنگ راړي او ټول خلک برا پاسي دا ټول قوم برا پاسي او چې کوم لیډرانو سره کنفیوژن ته به خلاصول غواړي ځکه چې مونږ دا ملک مخکې بوزو امن سره راي د پاره ډیر ضروری ده چې مونږ د بشیر بلور ا میسج چې کوم ده هغه نه ده ختم کړي ک دهشتګرد وای یا طالبان وای چې بشیر بلور خاموش ده هغه سوچ نور ډیر خلک را پاسي وای سره بلکې هغه مونږ له حوصله را کړي ده مونږ یری دلی نی مونږ به د دې مقابله کوو.
د بشری حقوقو د یو تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته د دې مظاهره د مقصد په اړه صداسي ویل
کله دې خاص یو سوچ هغه څنګه چې د طالبانو سوچ ده د دې خلاف چرته چا خبره کړي ده نو اخیو ته نقصان رسیدل ده نو دی بشیر بلور شهید قوم دای خوب چې یو کم چې سوچ دے هغه دې مخ کې پوری رسی دا یری واجینا اخیوم دای میسج او چې مونږ بر رستو نه لری کیږو نو نن چې دا ټول خلک راغلي دي اخی مقصد دا ده چې مونږ دې یو پیسفل امن والا پاکستان هغه خبره کو.
مظاهره کې موجود دو اسلام آباد قائد اعظم په هینتون یو طالب علم ندیم ټکر مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ دا کوم عمل روان دی د دې مقصد د امن کوششونه ناکامه کول دي، خو لدوی بچرته هم د امن پلاره سفر پریک نک دي. دی وای
زمونږه دلته دراتلو غټ مقصد چې کوم دی برو څنګه تاسو پته لګیدل دا چې یو سلسله را روانه ده چې کوم د عدم تشدد پیروکار دي، چې کوم د امن پیروکار دي، په غیبا عملی کیږي، دماکی پی کیږي او مختلف قسمه کوششونه کیږي چې دا کومه زمونږ په خطه کې دهشتګردي روانه ده چې دا روستو کې دا ریزیست کې دا غیره لپاره مونږ کوششونه کوو. د دوی چې کوم دهشتګردو مختلف مقاصد دي په دې طریقو سره غوی خپل مقاصد حاصل کړي.
په دې محل د سیاسي چارو تجزیه کار او صحافي قریش کټک مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
د اسلام آباد د سیول سوسایټي خلک او د طالب علمان د سیاسي پارټیانو کارکونان دراون شوی دي چې د بشیر بلور کوم شهادت شوی دي، د طالبانایزیشن چې کوم روان دي په سیاسي پارټیانو باندې، په سیول سوسایټي، په خلکو باندې، په لیبرل سیکولر خلکو باندې چې پر ملک کوم چون تنګي دغه خلاف مظاهره ده او د ریاست پاکستان نه دا مطالبه کوي چې ریاست پاکستان دې د خلکو د چون او د ځان چې دا حفاظت یقیني کړي او د دې خلکو خلاف چې یقیني ګامونه واخلي چې نور خلک چې بے ګناه شهیدان نه کړي شي.
د بشرا ګوهر په وینا چې څنګه بشیر بلور د ترهګرو مخې ته ولاړ وو، دغه رنګ به د ټول پاکستان قام د امن لپاره د دوی مخې ته ولاړ وي او د یوې قربانۍ څخه به ډډه نه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم په دې موضوع راځو. یو بل رپورټ ته، په پیښور کې د تیر خالی پورس په یو ځانمرګي برید کې د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر بشیر احمد بلور بجنې یو شمیر پښتنې راولاړې کړې دي، خو زیاتره خلک بیا دا پښتنه هم لري چې ولې داسې بریدونه د پاکستان د نورو برخو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې زیات کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکارې انیسا اجمل دا رپورټ ورو.
په خیبر پښتونخوا کې بیا بیا د سیاسي ګوندونو غونډې او مشران په نخښه کېږي چې تازه مثال یې د خالی پرواز په پیښور کې د صوبې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند غړی بشیر احمد بلور په یو ځانمرګي برید کې وژنه ده. د روانې میاشتې په لسمه نیټه په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند یوې جلسې له ځای سره نږدې چاودنه وشوه او دغه ډول د روان کال د نومبر په نولسمه نیټه په مومند ایجنسۍ کې د جماعت اسلامي پر پخواني مشر قاضي حسین احمد هم حمله وشوه. دا چې د دې بریدونو وجه سکه دیشی په اړه یې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سات وایي، وسلوال هغه کسان په نخښه کوي څوک چې پر ضد ولاړ وي، او همدا وجه ده چې په پښتونخوا کې د نور پاکستان په نسبت په سیاسي مشرانو او جلسو بریدونه او چاودنې زیاتې کیږي.
دغه چلیږي، سکرین چلیږي په سیاست کې. یو هغه چې کم دغه سوچ او فکر خلاف ولاړ دي، یو کم بعض خلک چې طرفدار دي، نو چې کم دغه خلاف ولاړ دي نو هغه باندې حمله کیږي، او چې کم طرفدار دي یا خاموش دي نو هغه تاسو نه وایي. او وګوره تاسو دوه پارټۍ دي کې ولاړ دي، یو ایم پی او ایم کی ایم. دغه دوه پارټۍ چې کم دي نو صحیح ولاړ دي، هغه سټیټ پوزیشن چې کم دي نو واضح دي. چې کم زموږ استخباراتي عسکري دغه دي، هغه افغانستان هغه د پرجات مهم دي، هغه د مرګ جوب لدا وړ بمونه د تخلاص ول تخلاص شو، هغه دي په یو بل نظر باندې ګوري چې دا خیر دي، دا افغانستان کې موږ خپل اهداف حاصل کړو، دا زموږ قیمت ورکول چې کم دي نو دا د عمر جات نه دي.
کارپو خادم حسین هم د بریګیډیر سات خبرې سره اتفاق کوي او وایي
دغه قسم ګوندونه کوم باندې چې گزارونه کیږي، هغه د انتهاګر مفکورې سره یا خو همدردی لري، یا دغه انتهاګر فکر د پاکستان د ریاست لپاره یا پاکستان د سماج لپاره زیان نه ګڼي. د هغې د وجې نه د انتهاګرو ته هم دا خبره مخامخ ده، او انتهاګر فکر لرونکي هغه ادارو ته هم دا خبره مخامخ ده، کوم چې په افغانستان کې په مرکزي آسیا کې د غیر ریاستي تنظیمونو په ذریعه د خارجه پالیسۍ مفادات حاصلول غواړي.
خادم حسین وایي تر څو چې پاکستان خپل پالیسی نوی بدله کړي او د انتها پسندو د تیارولو مرکزونه یې نوی روان کړي، تر هغې به د جمهوریت، بشري حقوقو او د ټولنې پرمختګ لپاره کارکونکو مشران پنخه کیږي.
انتهاګر سوچ بل ځای کې دی، عموما مرکزونه عموما بل ځای کې دي، مفکوره عموما بل ځای نه راځي. پنجاب دی، جنوبي پنجاب دی، هغې د وجې نه هغلته غټې غټې جلسې کېږي، خو که دلته یو کارنر میټینګ هم کېږي پښتون مشر، نو هغې کومه نتیجه چې وي هغه تاسو وکتل. د تیرشو دیرشو کالونه په پښتونخوا کې کومه کومه علاقو کې کوم کوم منطقه کې چې پښتانه اوسېږي، په هغې کې داسې اور کرلی شوی دی. د هغه یو خاص قسم مفکورې په بنیاد چې هغې ته د جهاد وي، خلافت قایمولو یو انداز وي، کمال دادی چې خلافت اغل تکایمول نه وړي کوم ځکه چې د خلافت ضرورت په پنجاب کې یا لاهور کې کلوم داسې قسمه ایون مذهبي جماعتونه خبره کوي نو اغل ته د خلافت قائمول خبره نه کوي هم پښتونخوا کې د خلافت قائمول خبره کوي
د دفاعي چارو کارپو محمود شاه وایي اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت او پوست د ترهګرو پر ضد یوه سمه پالیسي جوړه کړي
حکومت معمولی واقعہ
د دین اوراندی په کال 2009 کې هم د عوامي نېشنل ګوند دوه غړي عالم سیب خان او شمشیر علي خان د وسلوالو لخوا وجل شوی دي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کوټي او کندهار ترمنس لومړی پرواز ل کوټه نه کندهار ته پیل شو له هغه ځای به بیرته نور مسافر کوټه ته راوړي د کوټه په هوایی ډګر کې د دغه پروازونو د پیلېدلو مراسم تر سره شوي دي چې د افغانستان جنرال کونسل او د پی ای ایم شانو هم پکې ګډون وکړ تاسو ته یو ځل بیا هم د وایم چې دا د پی ای ایم لومړی پرواز دی چې د کوټه نه نن سهار نه نیمه بجې کندهار ته مسافر یوړل په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال بارکوال میاخیل ناورو
نن سهار په تاریخ کې په لومړي ځل د کوټه او کندهار ترمنځ د پاکستان د هوایی شرکت یا پی ای ای لخوا پروازونه پایل سول او د پاکستان پر وخت پر نه نیمه بجې لومړی الوتکه هوا ته پورته سو په دې لومړی پرواز کې مسافر لږو او د پی ای ای ځینې مشران کارکونکي او ژورنالیستان نور سره کندهار ته ولاړل په بلوچستان کې د پاکستان د هوایی شرکت مشر اشتیاق احمد چې کندهار ته په لومړی پرواز کې لاړ ازادي رادیو ته د دې پرواز په اړه وویل
اصلا د حکومت پاکستان د او د حکومت افغانستان د طرفه او زموږ خاص د کوټي او زموږ منیجمنت د پی ای ای یو خوب چې موږ د هوایی د لارې چې دی د بلوچستان د پاکستان څخه کندهار ته ورسو او په هغه کې ډیر مطلب موږ مهنت وکړو ته څو میاشتې د ارغزیو چې موږ په داسې کامیاب شولو او دا ابتدا دی د یو ښه مطلب سوچ ښه خیال
د کوټي په هوایی ډګر کې د دغو پروازونو د پیلېدو په مراسمو کې په کوټي کې د افغانستان د جنرال کونسل په شمول د کونسلګری نورو ډیپلوماټانو مامورینو او د پاکستان د هوایی شرکت او هوانو وردی ګڼ شمیر لوړ رتبه افسرانو هم ګډون کړی وو د افغانستان جنرال کونسل شاغلی غلام محمد بهادر د دغو پروازونو د پیلېدو په اړه خوشی څرګند کړه
ډیر خوشاله يم او دا ویاړم په دې کار چې زموږ وروري ورځ په ورځ مضبوطیږي او ټینګیږي او د دې تاګ راتګ څخه چې موږ شل کال یا دیرش کال د مهاجرت په نامه کړی دی اوس د هوا پر لارې موږ کولای شو چې افغانستان ته ولاړ شو خپل ګران وطن ته په اسانه سہولت باندې رسیدګي وکړو زما کوشش دا دی او زه هم غواړم چې د افغانستان د خواهم د اریانا فلایټونه شروع شي دغه مرام زموږ دولت تر لودي رابطه مو د پاکستان د حکومت سره او د پاکستان د خلکو سره د هوا د لاریم تکمیل شي خدای تعالی په دې باندې کامیاب کړو او دا ډیر خوشحالي ده زموږ لپاره زه ډیر خوشاله
د پی ای په دې کوچنۍ الوتکه کې چې ټول 25 تنه پکې کندهار ته ولاړل یوازې 4 تنه پکې مسافر وو د هوایی ډګر له منیجر قاضی مقبول څخه مې وپوښتل چې آیا د کوټه او کندهار تر منځ د هوایی سفر کولو کرایې زیات نه دي نو موړي وویل
تقریبا پی ای خو یادول چې شپږو پسنجر دي فلال خو دی 2000 شت ریټن کوټه کندهار کندهار کوټه دی خو تقریبا 9000 روپیه راځي ټکسونه پروا چی فلال خو اول کرایې هم ډیر و بیا دي کرایې رقم کړای وسه نو د دې زیات کرایې دي نس کوم ولای بل بیا اجازه دي تواره نه خوري
د افغانستان چې کومه تیاری دي کاریانا د یانور کاغوی و غواړي چې دلته پروازونه پیل
کړي کوشش وکړي ول چې پی ای زو ډیر لاین دي دی به کوشش کوي چې د اریانا خرګه کچی ټریننګ و غواړي د دې تیارو مینټیننس دلته و غواړي خامخابه وسر کوي چې پی ای شروع سره کوشش به مردا کو چې اریانې هم کوټه شروع کو نو چې بیا یې زی اریانې هم خامخ راځي ان شاء الله
په کوټه کې میشت د کندهار ولایت اوسیدونکو تجار عبد الله جان چې کندهار ته په لومړی پرواز کې سفر کاوه ډیر خوشاله وو او وی ویل چې له دغه پروازونو سره به د افغانستان عام خلکو ته ډیر اسانتیا وي خو په دې شرط چې وایي کرایې لشکمې سي
دا خو ولا پیدا ده چې د سپنجری خلکو معذور خلکو د جده لپاره ډیر اسانې ده ځکه چې پر بارډر باندې حالته اوشتنګ را اوشتنګ ډیر سخت ده نو دغه لپاره دا لار کوم منګای خو موږ امید ده چې خدای دا ارزان ترینه کې وسه ټیکټ ډیر ګران ده دا هر چا په واس پرانه ده
څومره خوشاله ته په لومړی ځل د حواله لار کندهار تروانې
بخې ډیر ډیر نه دا خو موږ هم سایه مملکت موږ ډیر خوشاله یو اوس پاوته کې دوه پرواز دي چې هر روزه سي حتی چې په ورځ کې 12 پرواز سي لا موږ ډیر خوشاله
د یادونه ورد چې د کوټه او کندهار ترمنځ به په ونی کې د سه شنبه او پنځ شنبه په ورځ دوه پروازونه کیږي چې دوه طرفه به وي د لومړی پرواز چې کندهار ته تللی غرمه به بیرته کندهار کوټه ته راځي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
او ریدون کو زمونگ پا ویب پانا دا مشال ریڈیو ٹول اونیز پروگرامونا هم پراتوی تاسی او ریدلی شی دا غرمه دو لسلمی بجی شوی دی لن خبرونا دا انیسا اجمل ناورو.
نن د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي د خپل مرکزي مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې غونډه کوي چې پکې به د صوبې د مشر وزیر بشیر احمد بلور د وجنې وروسته د حالاتو جاج اغوستل کیږي. د کویټې او کندهار ترمنځ د پاکستان د هوایي کمپنۍ پی آی اے لومړی پرواز له کویټې نه کندهار ته نن سهار روان شوی. د افغانستان ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دوشنبې پر ورځ د ننګرهار د خوږیان ولسوالۍ د زیرو په سیمه کې وسله والو طالبانو په افغان او ائتلافي ځواکونو برید کړی په نتیجه کې 15 وسله وال وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی د یونان په اوبو کې د اغې کشتۍ د ډوبېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې 30 افغانان پکې مړه شوي دي. د شام لپاره د نړیوالې ټولنې استازي په دمشق کې له ولسمشر بشار الاسد سره لکتنې وروسته ویلي دي د هېواد وضعیت هغه شان د اندېښنې وړ دی. او د مصر لخوا راغلي رپورټونه وایي تمه ده چې د انتخاباتو چارواکي به نن د هېواد د نوي آئین د مسودې په اړه د ووټونو نتیجې اعلان کړي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک مختلف حلقو له اړخه ملک انتخابي نظام کې کوټلي اصلاحاتو پراوستو حضور ورکړی کیږي. خو تحریک منهاج القرآن مشر علامه ډاکټر طاهر القادری په دې حواله حکومت ته باضابطه خبرداري ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې کوشش دا پکار دی چې ټول ټاکنې ځنډولو په ځای کوټلي ګامونه اوچتول پکار دي. او د منهاج القرآن مشر علامه طاهر القادری دا وینا چې د څلوېښت لکو خلکو ریلی به اسلام آباد ته بوځي، نو د دوی دا فیصله د ترهګرې په موجوده ماحول کې خطر ته بلنه ورکول دي. ادارې لیکي چې د خپل مطالباتو لپاره په حکومت دباو اچول د غوي حق دی. خو پاکستان کې په جلسي جلسونو خودکش بریدونه چې کم کیږي، نو کریلي د سلويخ لکو خلکو وي او که د سلويخ زرو، نو دراوستو نه پیل اخ سوچ او فکر پکار دی، ځکه چې خلک په خطر کې اچول مناسبه خبره نه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې دی وخت مونږ ټولو ته زیاته توجه انتخابي اصلاحاتو او په وخت پاکي او په صفا ټول ټاکنو پکار ده، او داسې ګامونو نه ډډه کول پکار کاردا چې لوی مقصدونه ترلاسه کولو په لارو کې سخند پیدا کوي. مشرق رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې د استخباراتي ادارو له اړخه د صوبې اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ته ویل شوی دي چې هغوی د خپل سرګرمیانې محدود کړي. ادارې وړاندې لیکي چې میا افتخار حسین خپل هم یو زیرک شخصیت دی او د حکومتي ترجمان په توګه دا غي معلومات به هم پدې کم نه وي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې خبرې ضرورت دی چې د صوبې اطلاعات وزیر په خپل خبره په ځای پاتې کیږي او کنه، نو دا به دا غي خپل فیصله وي. خو اغوی ته دا احتیاط کول پکار دی چې د خپل چاپیرچل دی نظر وساتي او د خپل تګ راتک په حق لسمره احتیاط کولای شي، نو خو به وي. ادارې اخیره کې لیکي چې میا افتخار حسین سره سره د نورو سیاسي مشرانو تحفظ هم ضروری دی او وس دا کار ده چې هغه خلکو پور دی ورسیږي چا چې په سینیئر وزیر د حملې منصوبه بندي کړې ده او په هغې د کابو ترلاسه کړي چې داسې نورې منصوبه بندیانې ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پېښور کیسه خوانی بازار کوړان دي د تاریخي ځایونو شنوچیو او کیسو لپاره مشهور وو، نو اوس ته ځانمرګي بریدونو لپاره. اخبار ویجز لیکي که څه هم افغان حکومت د سولې په عمل کې د پاکستان هڅو ته د شک په سترګه ګوري، خو اوس داسې ښکاري د دغه هیواد په واسطه طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پېښور کې سخوانی بازار چې تنګي کوسی لري او تاریخي ودانۍ په خوا چې کله به سوداګران او نور خلک د افغانستان له لارې مرکزی ایجیا او یا هم نور سیمو ته تلل، نو دلته به یې دمه کوله، د قهوې نه به یې خوند اخیستو او د شپې به یو بل ته د خپلو سفرونو کیسې ویلې. اوس یې مشهورتیا بمی چاودنې جوړې شوې دي. د کیسخوانۍ ډکې نالبندي چې تنګې لارې لري، د هندي فلمونو ډېر مشهور هنرمندان دغلته زیږېدي لیدلی او ژوند یې کړی، خو اوس ته ډېر لوی شخصیتونو د مرګ ځای جوړ شوی. ایکسپریس ټریبیون لیکي کچېرې اوس خلک کینی نو د شنو چایو د سکلو په وخت به یوازې د بمی چاودنو او د تشدد کیسې کوي. دوی به د 2005 کال ته جنوري په 18 نیټه د بمی حملې خبرې وکړي چې پکې د پېښور د پولیسو مشر ملک سعد او د پولیسو د یو بل مشر خان رازق په شمول شل کسان ووژل شول. د دې نه علاوه د ډکی نالبندی په سیمه کې یو شمېر د پولیسو مشرانو لکه ډی ایس پی ګلفت حسین او ایس پی هلال حیدر هم په دغه ځای کې د بمی حملو او ځانمرګي بریدونو ښکار شول. او د دسمبر په 22 نیټه د کیسه خوانۍ په دغه ځای کې د عوامي نیشنل ګوند مشر بشیر بلور هم ژوند له لاسه ورک. د بشیر بلور سره هم د خان رازق تاڼي یو مشر عبدالستار او اووه نور کسان په دغه حمله کې وژل شول. اخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی افغانستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د امن په اړه خبرې کړې دي چې په اړه یې پوځي چارواکي او بهرني ډیپلوماټان وایي دوی دا د اسلام آباد د وسوالو طالبانو سره د سولې په عمل کې یوه نوې تګلاره ګڼي. رویټرز لیکي جنرال اشفاق پرویز کیانی ځکه هم اوس د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیانو د وتلو وروسته د طالبانو کاروایانې په سیمه کې پاکستان هم د لا نورو مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. او جنرال کیانی د دغه پالیسو سره کېدی شي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه هسې هم سرته ورسیږي چې مقصد یې په افغانستان کې سوله او امن راوستل دي. رویټرز لیکي افغان چارواکي چې د پاکستان په پوځ د وسوالو طالبانو سره د مرستو تورونه هم لګوي دا پوښتنه لري آیا جنرال کیانی واقعي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي او کنه غربي نړۍ ته په افغانستان کې د خپل ریکارډ د ښه کولو کوشش کوي. پاکستان د 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ته جوړولو مرسته وکړه او په 2001 کال کې د دغه طالبانو مشران د امریکا او افغان حکومت هم په محفوظه پاتې کولو کې خپل رول ولوبوه. اسلام آباد وایي دوی د هغه ټولو هڅو مرسته کوي چې له عملی په دغه هیواد او په سیمه کې امن پر ځای شي. غربي نړۍ د پاکستان دغه هڅو ته د شک په سترګه ګوري، خو اوس داسې نظر لري اسلام آباد غواړي د روانو حالاتو یو سیاسي حل راوباسي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ډیلی ټلیګراف لیکي که څه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د غرب لخوا اندېښنې موجودې دي، خو داسې نه ښکاري چې ګنې دغه به رښتیا ثابت شي. آیا د ایران د اټومي طاقت جوړېدلو په صورت کې به د منځني ختیځ ګاونډي هیوادونه وغواړي چې دوی هم اټومي وسله ترلاسه کړي؟ د مقالې په مهمو ټکو کې به یې د ملیحه میرزاده نه واورو.
ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي دغه فرضیه چې ایران اټومي طاقت جوړېدلو په صورت کې به سعودي عرب، ترکی او مصر هم کوشش کوي چې اټومي صلاحیت ولري، دې ته په کتلو سره د ایران اټومي پروګرام درولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې شوې دي. خو رسپانه د کینګز کالج لندن د یوې څېړنې په حواله لیکي چې دا دعوه کوي درې واړه ریاستونه په دې پوزیشن کې نه دي چې اټومي وسله ولري. رسپانه د لیکوالانو کریسټوفر هابز او میتھیو موران د لیکنې په حواله وایي چې که څه هم مصر ځان د عربي هیوادونو د سنیانو مشر ګڼي، خو بیا هم د اسرائیل د ناسرګند اټومي وسلو د چیلنج په لړ کې ډیپلوماټیکي لاره خپله کړې ده. دغه رپورټ وایي داسې نه ښکاري چې د ایران د اټومي صلاحیتونو لخوا ګواښ ته په کتلو سره به مصر خپله دغه طریقه پرېږدي، او زیاتوي په مصر کې اوسني سیاسي تقسیم او اقتصادي مشکلات دا معنی لري چې د حسنی مبارک ته واک وروسته کمزور حکومت به د اټومي وسلې جوړېدلو توان ولري، ځکه چې په دې پروګرام به ډېره زیاته خرچه راځي. پرسپانه د سعودي عرب په اړه لیکي که څه هم مالي مشکلات او ښکاره سیاسي چیلنجونه نه لري، بیا به هم دغه هیواد وسله ترلاسه کولو نه ډډه وکړي. دغه هیواد وسله اخیستلو لپاره په امریکا تکیه کوي چې هغه صورت کې به دغه سلسله پرې شي که چیرې ریاض په دغه اټومي منډه کې شامل شي. د رپورټ په خبره د نړۍ لوی طاقت سره اړیکې خرابول او دایي پر ځای په پاکستان تکیه کول نشي کېدی. د رسپانې په خبره که څه هم ترکی او ایران ښه تجارتي تعلقات لري، خو بیا هم ترکی په منځني ختیځ کې د ایران د شیعهګانو د اثر خلاف راپاسېدلی دی، او د غربي هیوادونو په ائتلاف کې پاتې کېدل یې د خارجه پالیسي مهمه نقطه ده، او د دې لپاره به غیر قانوني اټومي پروګرام نه ځان لرې ساتي. رسپانه لیکي په عین حال کې سیمه ایز طاقتونه غواړي د انرژي ضرورتونو لپاره اټومي پروګرامونه شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې په رپورټ کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. که څه هم داسې ثبوت نشته چې تهران اټومي بم جوړول غواړي، خو بیا هم هغه جز لري چې په دغه بم کې استعمالېږي.
زمون همکار ملیحا میرزاده با او اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د هغو افغان زده کوونکو په اړه یوه مقاله لیکلې چې وسوالو طالبانو یې سکولونه وران کړي دي او دوی د زده کړو لپاره نورو سیمو ته ځي. ورځپاڼه لیکي طالبان د نجونو د سکولونو دښمنان دي، خو د هلکانو سکولونه هم په دې وجه نه پرېږدي چې د دوی په وینا د حکومتي واک نښه ده. زمون همکار بوریوال کاکړ د دغه مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي چې کله یاغیانو د افغانستان د ننګرهار ولایت د یو زده کوونکي حضرت الله سکول وسوځاوه، نو هغه د نورو په مرسته بیرته جوړ کړ، خو وسلوال یو ځل بیا ورغلل او روان یې کړ. د ورځپاڼې په لیکنه همدا وخت و چې حضرت الله له دې سیمې د وتلو پریکړه وکړه. ورځپاڼه د دې افغان زده کوونکي له خولې لیکي چې که چیرې موږ سکول ته تلل غواړو نو باید له دې سیمې ووځو. ورځپاڼه زیاتوي حضرت الله او د هغه نورو درو د تره زامنو خپل جامع او بړستنې سره راټولې کړې او د هغوی پلرونو دوی هغه ځای ته بوتلل چیرې چې د وسلوالو طالبانو له لاسه له سکولونو بې برخې شوي ماشومان زده کړې کوي. ورځپاڼه لیکي دا سکول د افغانستان له ختیځ ښار جلال آباد لس میله لرې دی او پښتونستان سکول نومېږي، کوم چې حضرت الله ته د خپل اووم ټولګي د سرته رسولو نوبت په لاس ورکړ. ورځپاڼه لیکي په دې سکول کې شاوخوا 350 زده کوونکي د افغانستان له بیلابیلو سیمو راغلي دي او هلته په خپلو سیمو کې پر خپلو ښوونکو یا استادانو د طالبانو د تشدد په اړه یو بل ته کیسې کوي. ورځپاڼه زیاتوي د پښتونستان سکول هر یو زده کوونکی په دې اړه ځان ته کیسه لري چې څه ډول وسلوالو طالبانو د هغوی سکولونه سوځولي وو. افغان چارواکي دا مني چې د هیواد په زیاتره برخو کې د کمزوري امنیت له کبله دا یوازینۍ لار ده چې زده کوونکي نورو نسبتا خوندي سیمو ته بوزي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له خولې لیکي چې امریکا د 1500 سکولونو تر 90% زیات په داسې سیمو کې جوړ کړي دي چیرې چې د امنیت ټینګ ساتل ګران دي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ ورځپاڼې ته ویلي دا یو حقیقت دی چې د امنیت نشتوالی تعلیم ته د نه لاسرسي په معنا ده. ورځپاڼه لیکي طالبان د نجونو د سکولونو دښمنان دي، خو د هلکانو سکولونه هم په دې وجه نه پرېږدي کوم چې د دوی په وینا د حکومتي واک نشه ده.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ بنیخه
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. ځینې رسنۍ لکه اجانس فرانس پریس داسې رپورټونه ورکوي چې په پاکستان کې د خرابو امنیتي حالاتو د تیر اتوار په ورځ د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری تر لوی جلسې وروسته ښایي په دغه هیواد کې انتخابات وځنډول شي. پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا به هم حکومت ټول ټاکنې وځنډوي او که ځنډوي نو ګټه به چاته رسیږي؟ د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
د تیر شنبه یا خالی پر روز د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وژنې په دې صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. همداراز شنون کې وایي چې په بلوچستان او کراچۍ کې هم خراب امنیتي حالات به د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره لویې ننګونې وي. په دې صورتحال کې د پاکستان د ځینو سیاسي او مذهبي ډلو لخوا هم داسې اشاره ورکړل شوې دي چې که انتخابات وځنډول شي نو ښه به وي. د مثال په توګه د یکشنبه پر ورځ د پاکستان تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری له کاناډا هیواد ته لاړ او هلته یې په لاهور کې لویه جلسه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې که انتخاباتي نظام یې نوي سم کړی نو انتخابات دې وځنډوي. پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به انتخابات وځنډوي او کنه؟ د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ماروی سرمد وایي په هیواد کې لا پخوا خلاصي سیاسي ګوندونو دا پروپاګاندا کوله چې حکومت انتخابات ځنډول غواړي، خو د انتخاباتو ځنډول به د حکومت په ګټه نه وي.
دا پروپاګاندا له ډیرو ورځو میاشتو راهیسې روانه ده. هر پیښه به چې کېده نو خلاصي ګوندونو به ویل چې دا د حکومت سازش دی چې انتخاباتو ځنډوي، خو زما په خیال دا به د حکومت په ګټه نه وي چې انتخاباتو ځنډوي. د دې یوه وجه دا ده چې د هیواد خراب اقتصادي حالات به نور هم خراب شي. او په سیاسي ډول به دا حکومت ته تاوان رسوي. دویمه وجه دا ده چې که انتخابات ځنډول کېږي نو دا به لویو ګوندونو ته تاوان رسوي، ځکه چې که ځنډول کېږي نو درېیم قوتونه په ځانګړي ډول عمران خان او اوس ورسره طاهر القادری هم راغي، دوی به ځان مضبوط
کړي.
لمروي سرمد مې وپوښتل چې که خلاصي ګوندونه د انتخاباتو ځنډولو په حق کې نه ول نو اوس یې دریځ ولې بدل شوی دی؟ نوموړی وایي ټول خلاصي ګوندونه دا نه وایي، بلکې یوازې د عمران خان تحریک انصاف یې په حق کې دی. ماروی وایي جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام دواړه د انتخاباتو ځنډولو مخالف دي. نوموړی وایي د طاهر القادری جلسې او هلې ځلې ډېرې د ارزښت وړ نه دي، ځکه چې دی د اسټبلیشمنټ پر پخواني دریځ ولاړ دی. نو آیا اسټبلیشمنټ هم غواړي چې انتخابات وځنډول شي او که څنګه؟ ماروی سرمد وایي دلته یوازې د کورنیو مسایلو خبره نه ده، بلکې د انتخاباتو ځنډول د بهرنیو لپاره هم ښایي ګټور وي.
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې چې له طالبانو سره د ناټو او امریکایانو خبرې روانې دي، او دا هڅې کېږي چې په افغانستان کې باید یو نوی جوړښت تشکیل شي. که چېرې په پاکستان کې حالات هسې نه پاتې کېږي لکه اوس چې دي او سلوي بدلون پکې راځي، نو دا نوی نظام یا جوړښت به خراب شي او یا به اغېزمن شي. د مثال په توګه که نواز شریف وزیر اعظم کېږي، نو په تېرو کلونو کې د نوموړي عمل او نظر داسې پاتې شوی دی چې د اسټابلیشمنټ لپاره به ستونزې پیدا کړي.
مشکلات
د فرانسې خبری اژانس د شنونکو له خولې لیکي په پاکستان کې حالات رښتیا هم داسې دي چې ښایي انتخابات به وځنډول شي. ماروی سرمد زیاتوي که پوره ولس د پوځ شاته ودرېږي او په شمالي وزیرستان کې سم پوځي عملیات وشي او بیا په اګست یا سپتمبر کې انتخابات کېږي، نو دا به ښه وي. که داسې نه وي نو بیا د انتخاباتو ځنډول د لویو ګوندونو لپاره تاواني دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. رازو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته د تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 3500 موټران چې د ماډلو نه چې د 2000 ماډلو نه کته وو د وزیرانو شورا د فیصلې په اساس د ننګرهار او هرات ګمرکونو یا کسټم کې ودرول شي وو او سوداګرو ته ویل شي وو چې خپل موټران یا ګاډي به د سپیر پارټ په ډول محصولوي. سوداګرو د حکومت دغه فیصله نه و منلې او وخت په وخت په مظاهره هم کولې، خو اوس حکومت دا فیصله کړې چې هغه ټولې موټرې به محصولوي چې په ګمرکونو کې بندې پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار سوداګرو د حکومت د دغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت په ګمرکونو کې ولاړې موټرې ورته محصولوي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو اجرائیه مدیر انجینر قاسم ایسوپی وایي چې د سوداګرو د پرله پسې هلو ځلو په نتیجه کې حکومت دې خبرې ته غاړه کېښوده چې په ګمرکونو کې ولاړو ګاډو ته د محصول کولو اجازت ورکړي. دی وایي
2019 کال کې دا فیصله وزیران شورا کړې وه سټریټ ماډل موټرې باید ټولې بندې شي. هغه وخت کې کراچۍ بندر بند شوی و. 2019 کال فیصلې نه چې وړاندې کې موټرې غتل شوي دي هغه باید مراحل شي، او وزیران شورا دا خبره نه ومنلې. نو بیا دې هلو ځلو دا نتیجه ورکړله چې کومې موټرې چې د دې فیصلې نه وړاندې اخیستل شوي دي هغه باید ټول تې مراحل شي، او هغه نه وروسته چې اخیستل کېږي هغه هماغه پخوانۍ فیصله ده په خپل ځای باندې پاتې.
د ننګرهار د موټر واردونکو اتحادیې مشر اجي ملنګ د حکومت له پرېکړې خو وایي چې حکومت د سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
دا کومه پاملرنه چې زموږ حامد صاحب ترجیح کړی دی، نو موږ آینده د پاره غواړو چې زموږ تجاران غریب ولس ته ملت دې ته پاملرنه وکړي، او چې موږ یو فابریکې جوړې کړو چې دا غریب ولس پکې کار وکړي، او چې موږ په خپل ودرېږو دلته موږ هغه فابریکې جوړې کړو چې نور د خارج ته زموږ اړتیا نه وي، او زموږ ټول مشکلاتونه په افغانستان کې حل.
د ننګرهار د ګمرک مرستیال غلام فاروق وایي چې د ګمرک کی تعرفی په اساس سوداګر کولای شي چې خپل موټری محصول کړي.
دغه پریکړه د شورای وزیران د مقام په تایید سره هغه وسایل چې په ګمرکونو کې متوقف دي او دغه محصول د څلورو مسابقې د وشتمه دویمه د لسونیم کال لمخه مخکې بند شو، اوس دغه د محصول اجازه ورکړ شو. نو کوم وسایل چې موږ سره په ګمرکونو کې متوقف دي دغه حکم لمخه موږ د ګمرکي تعرفي په اساس چې دوی ته کوم فیصدي ټاکل شوی دغه لمخه موږ ته مرایل.
د ذکر وړ ده چې افغان دولت یوازې د هغو موټرو د محصولولو اجازه ورکړي کړي چې د وزیرانو شورا له پریکړې د مخه راوړل شوی وو، خو د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو ستونزو له وجې په کراچۍ بندر کې بند پاتې وو، او له دې وروسته به افغان دولت سوداګرو ته اجازت ورنکړي چې د 2002 ماډل څخه ښکته موټرې افغانستان ته وارد کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته وګی په شبقدر کې د جنکو او هلکانو او سرکاري داسې سکولونه دي چې بند پراته دي، او دا ځکه چې حکومت په دغه سکولونو کې د ځمکې مالکانو ته د څوکیداري نوکری نه دا ورکړې. همداشان لس سکولونه چې 15 د هلکانو 15 د جنکو د تعلیم لپاره جوړ وو، په بیلابیلو وختونو کې په بارودي موادو هم الوزول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
په شبقدر تحصیل کې د هلکانو او د جنکو و اسکولونه دا سات د اسکول د چوکیدارانو د نوکری په وجه بند پراته دي. د دې اسکولونو شمیر وړاندې 15 وو، ولې د تعلیم چارواکو د چوکیدارانو دغه ستونزې هوارول شروع کړل، نو 43 اسکولونه پکې وړاندې پرانستل شوي دي. د جنکو ګورنمنټ میډل اسکول ارشکه کې شبقدر 15 کلونه وړاندې جوړ شوی وو چې یو وار کولاو شوی هم وو، ولې د اسکول د ځمکې مالک په دغه اسکول کې د چوکیداری په چوکۍ مقرر نه کړو، نو د اسکول د ځمکې مالک دغه اسکول ته جرنده ولګوله. نو د دغه ځای اوسیدونکو یو مشر داور خان مشال ریډیو ته وای،
کول دې مونږ ته آزاد کی، مونږ ته دلته د جنکو تکلیف دی، د دې انرژي چې کم غریبانان خل دي، نو اغوې سکولونه د دې وجه پرې خودل چې پیر قلا یا ډیرې تتلې نشي، تقریبا 1200 آبادی وي.
یو بل ځوان مشال ریډیو ته وویل، هغوی غریب خلک دي او نشي کولای چې د لرو پرتو سیمو سکولونو ته خپل ماشومان سبق د پاره ولېږي.
چې زمانو محمد اسماعیل دی، مونږ چې مطلب پیدا شوی ګنن دا هم د باندې یو ځل کول شو، هغه چې نو سوخ میډم زرا دی او د کامرا دی، دا غنه بس بسن دشتي باندې خدا دې چې دا د دې تعلیم نه محروم دي، موږ نه چي نو د جلکای چې کم دي، هغه دې پیر غلا د دین نه چنچین نه سي، او پیر غد دې لري او دا سکول بند نه دي، باندې یو چې موږ جلکو تعلیم دې ګډ وړ دي.
یو بل مشر وویل، هغه سوار حکومت ته درخواستونه ورکړل باید دغه سکول دی پرانیزي، خو دا هغه خبره چا نه دا اوریدلې.
نعمت الله غټ علاقه ده منګه، خو زمنګر شکه غټ کلی دي، او بده کې جنکو دغه سکول او ټول دنیا ته پته چې ډیر وخت نه بندي، خو هیڅ سو پروګرام نشته دي، خو د دغه وجه مطلب ده چې مشومان تعلیم نشته دي، جاهلیت یا بس په دې باندې ارسړې پويږي، او نو سبا خیر وخت دی کوم صدې د نن سبا د جنګو لپاره لازم دی تعلیم.
بیا مو د شبقدر تحصیل لپاره د محکمې تعلیم 400 لاړه ټاکلې شوې زنانه ایډیو شبقدر سرکل شایسته سہیل سره رابطه وکړه، نو د هغې په وینا د جنګو سلور اسکولونه لا هم بند دي، او 15 اسکولونه په بیا لا بیل وختونو کې په بمی چاودنو کې الوزول شوي دي. خو د هلکانو د اسکولونو لپاره ټاکل شوې ایډیو شبقدر سرکل احمد جان مشال ریډیو ته وایي چې د هلکانو درې اسکولونه بند دي، او 15 اسکولونه هم په بارودي موادو الوزول شوي دي.
جی پی سارن او جی پی سمنات سے کرن لا بده وخت بن تقریبا 15-20 سال شو بازار دی چوک دا چې تاسو په پټنه کې د خانزم د مزارې کې باندې ولې نو څه کرن هغه نو خو دغه دی کنه هغه لکه روان خو دی سکول نه لکه مکمل کلوز نه دی کنه موږ بل دې کې ځکې یو هغه مسله ما بخل هل شي ترې ویډیو سه بازار واده ته وشه ان شاء الله سره بل کوم غنه
د دغه چارواکو په وینا حکومت هغه ته په سخت وینا کړي چې بند سکول نه دی روان کړي شي، او کوم سکول نه چې الوزول شي دی دغه ما شومان دی باید نزدې کوم بل اسکول کې واچول شي، او یاد هم پوران شي اسکول کې د هغوی تعلیمي سلسله جاری وساتل شي.
او اوس هم د شبقدر نزو خیبر جنسی ته چرته چې په لری پرتی سیمه اشخیلو کې خلکوای د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوی نشته، او د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د خلک ته هم وایي په سیمه کې په تیر وختونو کې هیڅ ترقیاتی کارونه نه دي شوي، او باید چارواکي د دوی د مسلو حل راوباسي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لري پرتی سیمې اشخیل اوسیدونکي وای چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي. د دوی په وینا اوس یې آبادی خواوشه 40,000 نفوسو ته رسیدلې ده، او دلته د نو سکولونو، صحت مرکزونو، حفاظتي بندونو او سرکونو ته اړتیا لري. د اشخیل سیمې اوسیدونکي بنارس خان د خپل ستونزو په حقله مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ته د تعلیم لکه هغه سہولیات نشته، نو یقینا چې دا سکول د پرایمری چې دی دا د 500 کلونه مخکې جوړ دی، امارت چې دی دا راغورځېدو والی دی، او ماشومان پکې کافی زیات دي. او بله دا ده چې لکه دغې نه علاوه مونږ ته د صحت ډسپنسری نشته، بیچو نشته، هسپتال نشته دی.
او د اشخیلو سیمې یو بل تن سراج د دغه سیمې مشکلات سداسې بیانوي،
په دې جدید دور کې چې غرونه ټول پاخه شو
اوس مونږ چې کوم دی دوه کیلومیټره کې یا په یو کیلومیټر کې پراته یو دا سړک مونږ ته پوخ شوی نه دی چې زمونږ سړک بیخي شته نه په خوړ باندې را روان یو چې باران وشي څلور څلور میاشتې پنځه پنځه میاشتې دا خوړ د ترانسپورټ قابل نه وي
د اشخیل سیمې د خلکو ستونزه مو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان او رگزی ته وړاندې کړی نو دوی وویل
کوم د خور په غاړې پرتی لکې دي ته مونږ پروټیکشن بندونه ورکو او سره سره دې لکې لپاره کوم د غلي روډونه دي روډونه لپاره مونږ نیو یو سو ادارې راغلي دي او هغه بلډ دې پیسې راوړي دي او موږ ته په دې مېس نیمه کې به په هغه باندې مونږ سره وکړو او بیا به باندې کار مشهور شي کوم چې اوس نه د سکیم راغلی دی پیول سکیم اکی مو چې دې ډپارټمنټ ته وینا کړې ده کوم سکول لا ځای جوړ شي او کوم د نورو ترګیاتي کارونه ضرورت پکې شته کنه دا سکول نو ته وګورئ چې تاسو ته موږ د فن مختص کو او هغه پکې دا هغه چې ولې جوړ کو او باندې کار شروع کو
د خیبر جنسي د اشخیل سیمیو سیدونکو وای چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دلته په ترګیاتي کارونو باندې لاس پورې کړي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دو لزرا یو سل دیرش دیر لزرا پنځه سوه اتیا او پنځه لزرا اوه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ
د ملګرو ملتونو سره په ګډه جوړ یو نړیوال رپورت په ایشیا کې د ماحولیاتي آلودګۍ ستونزه په ګوته کړي. ماحولیاتي آلودګۍ چې په رپورت کې د خلکو د ژوند لپاره زیانمنه بلل شوې ده، دا چې په خیبر پښتونخوا کې د دې څه وجوهات دي او دغه صوبې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري او څه یې کړي دي، تفصیل یې زموږ د همکار ملیحه میرزادانه په دې رپورت کې اورو.
په نړیواله کچه د بیمارو پاړه یو څېړنه ښایي چې په ماحول کې د آلودګۍ له امله تر ټولو زیات خلک په ایشیا کې مړه کیږي. دغه رپورت چې د ملګرو ملتونو سره په ګډه جوړ شوی وایي چې په 2010 کال کې په ایشیا کې د 2 میلیون نه زیات خلک د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې مړه شوي دي چې زیات لاس پکې د زړو گاډو څخالو کې دي. پاکستان چې زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې دا ورنه د روزګار پیدا کولو لپاره زیات خلک ښاري سیمو ته روان دي. په اسلام آباد کې د پرمختګ د چارو کارپوه عرف تبسم وایي د دې سره سره نور وجوهات دي چې په هوا کې د آلودګۍ سبب ګرځي.
په شهرونو کې کوم آبادی دا ورځ په ورځ زیاتېږي. موږ چې کوم شهرونه دي په پاکستان کې دننه پښتونخوا کې دننه هغه پلان شهرونه نه دي، یعنی نه خو په هغه کې دننه څه د سیورج سیستم هغه رنګه پلان دي لا دغه آلودګي نه را پیدا کیږي، نه په هغه کې دننه چې کوم د هوا مسلې دي هغه صفه نه دي. ځکه که ته وګورې پېښور کې دننه یا په مردان کې دننه یا په نورو سیمو کې دننه دومره زیات دودونه دي، د دې ګاډو لواجی، د دې زړو زړو بسونو لواجی، چې د هغه لواجی څخه ډېری ستونزې شې دي، هغه بیماری شې دي، هغه پیدا کیږي او د خلکو ژوند ته زیان رسوي.
ماحولیاتو یو بل کارپو فضل مولا وای په سیمه کې چې کله نه تر هغري سیوا شوی او پکې بمی چاودنې شوی هغه تر نورو وجوهاتو ماحول ته زیات نقصان رسوي.
څومره بارود استعمال شي، څومره بند شي، او څو نو په دې کې د بارود د اثرات شي د ګاډو د اثرات نه ډېر زیات دي. دلته چې څومره ګول بارود استعمال شي نو ډېر سره خپل ماحول ته نه شي هغه لیول تر څو دنه ویږي چې دلته کې هر سلورم پیزم کې شي او هغه تر انرژي دایي مشکل diseases the stomach problems the kala da zakala makki kam selab chiragale the de selab paratlo ke the environment the pollution yoderly contribution de zaminga da forest katayan shuru di
da khaybar pukhtunkhwa da maholiyat wazir wajid ali khan wai aludki da lamyan zawdolo tar tolo khala rabuti awani karil di aw pa de ladki hukumat khudali gamuna akhiste di
zaminga kam pe faida first institute de zaminga de khawar ke de basabat pakistan ke wai de wai da da نوی خپل یو ساينټیفیک سټډي کړی دا یو نوې اټلس دی هغه د پاکستان جوړ کو چې هغه د سبو په سطح باندې او بیا د ضلعو په سطح باندې کم ځنګلات دي یا دغه کوم غوښ شو دا نو هغه د سټیلایټ د ایمیجز په ځای باندې خپل سټډي شیا کمپلیټ کړی دا او هغه اټلس دی همغه پرنٹ هم شو هغه موږ جاری کړو په پاره والا باندې زمنګ د سبې د فالست ایډیا چې دا د 100% نه د 100% نه هغه شل او درې عشان د 3% چې هغه مزید اضافه باندې شو دا په پټه کې زمنګ چې هغه 19 اشاره کم تنگ چیری آگا زمگا فارس ایریا چیری آگا آگے تر سیدھی دیا سکالی ہم منگا جیرا پیسے چیری آگا منگا لگتا ہی اس تیزا فارس کے پلانٹیشن دیتا
دا چی دا ماحولیاتی آلودگینا دا بچ کی دلو لپارا سکول پکار دی عارف تا بسموائی
شارونو تا نوی خلق رازی نو حکومتونو تا پکار دی چی آگا دا دی دا پارا پا آگا شارونو کی وسطو نو پیدا کی دا شارونو شاو خواد چی کمی علاقی دی پا آگا کی باقاعدہ تاونشی پر تا پلان کی پرزبور پا شارونو کی دانا نا چی کم گرینری دا کم شنگرشتی دا درختی والا گول سی چی کم مر گاڑی دی چی آگا خاص کر پا شارونو کی دانا نا چلی جی دا آگا ریگولر چک اپ پکار دی چی آگا دا آگا خداسی مواد نرا ولی چی آگا دی انسان و ساحتا دا انسان و صحت تا تاوان رسوی نو دا پر حکومتی سطح باندې قدمونه اخیستل غواړي خو له دې سره سره بیا پر عوامي سطح باندې په دې کې شعور پیدا کول ضروري دي چې خلک هم په دې باندې خبر شي چې هغه د خپل شاوخوا ماحول څنګه صفا ساتلی شي.
دا کارپوهانو په خبره په سیمه کې په زرګونو اکړو شاړ ځمکه کې ونې کرلو سره د خیبر پښتونخوا د آلودګۍ مسله کابو کېدی شي او نه یوازې دا بلکې د اقتصاد لپاره هم یو ښه زیری ثابتېدی شي.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر